السلام علیکم مليحه امزاده دا پښتنو خزو د لاسته راوړنو په اړه ونې خبرونه سره وکم هر کله کوم په دې خبرونه کې لم خبرو پښتنو خزو سره ویډیو مرکه لرو
بل بچی د دې تعلیم نامه محروم کوي
د پښتنو سیاستوالو مدني فعالانو هنرمندانو او نورو سره دا غوي د لاسته راوړنو په اړه خبرې کوو
سیاست سره بالکل لگاونه
د مشال ریډیو اوریدونکو د فیسبوک او د یوټیوب پاڼو کتونکو السلام علیکم او ستړي مشه ملي ها میرزاده ما په سر به خبرونه کې مو هر کلی کوم نن را سره په خبرونه کې ورانګا لونه ملمنه ده ورانګا د بشري حقوقو فعال او د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مخکخه ده ورانګا د پښتنو خزو د سیاسي ټولنیز او اقتصادي غورزنګ د واک تحریک غړي هم ده نن په خبرونه کې د ملمنې کار ژوند او هلو زلو ته کتنه کوو تاسو هم را سره په خبرونه کې برخه واخلئ او کوم ملمنې نه پښتنې لرین او را سره شریک کړئ اول ځان سره د مشال ریډیو د ټلیفون شمیره او د اسکایپ په تو لیکه چې تاسو د مشال ریډیو د ټلیفون شمیره دی 00022002005 00022002005 00022002005 00022003005 00022005 00022005 00022005 00022005 00022005 00022005 00022005 00022005 00022005 00022005 00022005 00022005 00022005 00022005 00022005 00022005 00022005 00022005 00022005 00022005 00022005 00022005 00022005 00022005 00022005 00022005 00022005 00022005 00022005 00022005 00022005 00022005 00022005 00022005 00022005 00022005 00022005 00022005 00022005 00022005 00022005 00022005 00022005 00022005 00022005 00022005 00022005 00022005 00022005 00022005 00022005 00022005 00022005 00022005 00022005 00022005 00022005 00022005 00022005 00022005 00022005 00022005 00022005 00022005 00022005 00022005 00022005 00022005 00022005 00022005 00022005 00022005 00022005 00022005 00022005 00022005 00022005 00022005 00022005 00022005 00022005 00022005 00022005 00022005 00022005 00022005 00022005 00022005 00022005 00022005 00022005 یو سلور و و یو نه او د اسکایپ پتا مو دا مشال ریډیو چې داسي لیکو ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او په سروې خبرونه کې مو اخر اغلاس مليها میرزاده ما د دې خبرونه قربانان مونږ سره زمونږه میلمنه ده د اسکایپ لاري را سره ملګری شوې ده ورنګا لونې چې دا تعریف د تعارف او د تعریف محتاج نه ده. سلامونه ورنګا جاني.
وعلیکم السلام مليا پخیر تاسو ته تاسو کوټونکو اوریدونکو ته سلامونه احترامونه.
وعلیکم السلام. ډیره ډیره مننه ورنګا جانی چې تاسو نن موږ سره په خبرونه کې ساخلې او اوریدونکو کتونکو ته به وایو چې مونږ ډیر مهنت وکړو ورنګا زموږ په لاس نه راتله. اخر کار مونږ له وخت راکو نو مونږ ډیر شکر گزار یو.
خیر اوسې مننه. بس دا خو ستا همت وو چې زه دراوړم کړې.
خو مونږ پوهیږو زموږ اکثر خویندې مېلمنې ډېرې مصروفه ژوند لري نو پای مونږ پوهیږو. نو بیا هم مننه دا نیم ساعت خبرونه مونږ ستاسو ژوند او کار ته ځانګړې کړې ده. په دې به تاسو نه تپوسونه کوو اوریدونکي او کتونکي به هم پکې برخه اخلي. نو هغې هم کولی شي چې مونږ ته خپل سوالونه چې دي پوښتنې هغه راته په دې فیسبوک باندې پرېږدي او یا راته ټلیفون. نو اول به شروعات کو ورنګا جانې ستاسو نه چې ورنګا نوړې څوک ته د کومې سیمې سره تعلق ساتي او تعلیم تاسو چرته حاصل کو؟
دا خو نو هغه په چم ولګ مچلک ته یو کړی مو دی هر ځای. زه څو یم چې ورنګا خو ورنګا دا و زه موږ وخت مطلب پیدا شوی او لوی شوی په سنځاوي کې ځیلا زیارت جنوبی پښتونخوا کې سبق مون تر لسمال ته ویلې دی. بیا د مختص د خو د پاره کوټي شار ته راغلو. انت مو سبق وې نو لدې ځای مو بیا سیاسي او هلي ځلې چې کوم دی ولدې ځای شروع کړ.
ساسو هلې ځلې خو ماشاءالله ډېر اوج ته ورسېدې او په ډېر غټ پلیټ فارم باندې تاسو د انساني حقوقو خبره کوئ، د ښځو د حقوقو خبره کوئ، د بشري حقوقو خبره کوئ. نو ورنګې جانې ستاسو دا سفر په دې باندې به تاسو کو څو کال وشو او دا سفر د کیسه خواږه ستراخه هغه ټول راته بیان کې څنګه دې ستاسو دا سفر او څنګه تاسو وه سوال شوي چې تاسو دا سره وزه د پښتنو لپاره आवाज پورته کې د خزو لپاره आवाज پورته کې په یو داسې سیمه کې چې جنکه اکثره د تعلیم نه هم محروم دي.
مليها زه ته دواړي د پښتونخوا وطن د بچي یو د تپاتسي یو د تپیداسي یو حالات موږ ته معلوم دي چې پښتونخوا وطن کې څنګه حالات ته یو دا هم معلومه د ښکارا خبره ده چې له چا لخوا دا جنت وطن و اور ته چول سوې دي. نو د هلو زلو دا سفر چې شروع کړي دا چونکی موږ عام کامونه لکام یا پرمختللو هیوادونو تعلق لرونه چې سفر به مو د خوشي یا به د خواهشاتو مطابق سفر کوو، موږ دلته د زورورو لخوا په یو ډیر تریخ سفر راغلی دی. زموږ په وطن یو تریخ حالات، د جنگ یو حالات راغلی دی د زورورو لخوا. دا تسلور کونجه خلک موږ ته ناست دي، موږ ته کوي چې څو کم سر راپورته کړي، دغه سر ورکوټي. نو دغه حالاتو دا واقعیا چې کله ستا پر وطن چې ګګر سره د تعلیم یا دغه خبرو کو په 1921 کې اول ملکه سوریا سکول شروع کړی و، خو له بده مرغه حالات دا رنګ راغلي دي. حالات په داسې یو پړاو راننوتل چې خلک زموږ وطن ته په دې مخه راننوتل چې د ښځو پر تعلیم به بندیز لګي، ټولنیز ژوند بور خرابو، سوشل سټرکچر بور خرابو د پښتنو، تر څو چې دوی دا یو اتفاق لري، یو اتحاد لري، یا د دوی چې کوم شتمن وطن دی دا د دوی په واک پاتې نشي. نو هغه حالات، هغه د واقعیات چې کوم را لکم زور ورو چې په دې وطن باندې زور وکړي، دې وطن باندې حالات را خراب کړو، هغه ټول شیان و چې انسانان یا دلته کسړي دي کښځي دي ودې ته وهڅوي چې د دې مخه ونیسي، چې زما وطن دی ټول لمخ آئین ما وطن جوړ کړی دی، سکولونه ما راوړي دي، بل ما کړی دی، د ښځو حقوقو خبره لما دې ځای شروع سوې ده. خو دلته چې بیا راځي خلک یو یو په دروغزن پړاو کې موږ چوي، پردي کلتورونه په موږ راني نه باسي. نو هغه د پاره د هغه د مخنیوي د پاره بیا دا سفر ډیر خلکو په وار وار باندې شروع کړی دی. د زموږ سفر هم د اغو لوړو سفرونو یو تسلسل وي چې په دې تسلسل موږ ورګډ شولو. د دې سفر وخت خو بلا زه څه وایم چې څومره سوی دی، خو چې څومره موږ خو سوی یو یا رالو لږ په کلي کې وو یا مو عمر کښنای وو، هغه کې هم موږ یو شای لیدل، یو شای مو کاته. بیا په کور کې داسې حالات وو، کور کلارمان خبر وو، خو هغه له سیاسي حالات سره ولد وو، سیاست یې کاوه. بیا په کور کې سیاسي خبرې، سیاسي کیسې کولې، یا د وطن حالات به بیانول. نو دغه شیان وو چې موږ یې له دې سره کنیکټ کوو، بیا له دې سره دې کې موږ خپل خواهشات یا د ژوند د تیرولو چې کوم عام ضرورتونه وو هغه چې موږ کته هغه نه وو پرادا، هر څه د بل په لاسونو. دې ټول شیان دې ته وهڅولو چې سیاسي هلې ځلې شروع کړو، بیا په سیاست کې د کام خبر وکړو، د نېشنلیزم، د پښتون نېشنلیزم خبر وکړو. بیا د پښتون نېشنلیزم چونکې ته یو کام خبره کوي، په هغه کان کې ښځه چې کومه ده د نیمه برخه ده، بیا د هغه نیمه برخه چې دا به زموږ رواج نه و چې دا نیمه برخه موږ په خپلو اصولو، په خپلو مرکو، په خپلو جرګو نه کو راګړي، خو زه به بیا وایم چې دا یو پردي شیان و چې موږ رانه نه وتل. زموږ نیمه برخه چې ده دا له کار او له روزګار وایستل، داسې ویب سایټ ته کښېنول، نو د هغو خبره چې کومه وه دا بیا کول ضروري شو. نو د حالات داسې و چې موږ دې ته وهڅولو چې هم د کام خبره او هم د پښتون کوشن راپورټ کو، او هم د شوزو چونکی تکام خبره کوي بازار وخت وایم چې شزه د دې برخه ده، نو د شوزي خبره هم پکې راځي.
ورنګ جان څنګه چې تاسو وایي چې تاسو د پښتنو د حقوقو خبرې لپاره اواز پورته کولو لپاره په هغه مبارزه کې شامل شوې چې تاسو د کورنۍ غړي هم پکې شامل وو، او د سیګر چا پیر نور داسې ډیر کسانو چې پکې شامل وو. زه به دا تاسو کوم سیاست او هغه هر څه یو طرف ته پریږد، د خزه په دغه سیمه کې که هغه سیاسي حق ته، که ټولنیز حق ته، که معاشرتي دي، هر حق لپاره په دغه سیمه کې که خزه راوځي اواز پورته کوي، نو دغه سفر څنګه دی د یوې خزه لپاره، د خزه په صفت دغه آسان وو تاسو لپاره؟ تاسو راوځي په جلسه کې خبره کوي، د دومره سړو په منځ کې خبره کوي، نو آیا دا تاسو لپاره آسان وو او کنه؟
دا سته یو هر قدم چې اول واره خپل کجی هغه آسان کار نه می، دا خامخا سخت نی، مشکلات هم په مخ راځي. بیا د یو داسې سکیورټي چې له یو داسې ریاست ته مخامخ ولاړی چې هر شای به خیره رانی ولید، یو سایو هر مومنت باندې د نظر وی هیڅ کوم نه پرېږدي. نو په دې کې سفر آسان نه دی. بیا د زموږ سوسایټي یا زموږ ټولنه چې کوم د پردوی خلکو زبر خپل ورته وایم، یا نه خو پردیش شیان چې پکم په موږ انجکسي ودي پردیک د کلتورونو حصے یا نور یا نور نو هغه چې کوم د دې خلکو ذهنونه جوړ شوی دي چې شزه به د باندې نه راوځي شزه په سیاست پرې د سبق بنوي د سړو میاسته خوراوتل ډیره لوی خبره ده دا ټول چیلنجز ته د دې سره تیرېږي او دا ټول چې کوم زولنې د پښو ته اچولې دي شوه ته هغه پرې نو دا اسانه خبره نه ده دا سخت کار وي چې ته د دومره لوی ټولنې په مخالفت زی او راځي د حق خبره کوي د شوزو د حقوقو خبره کوي د کار خبره کوي نو دا وکیل تریخ سفر او سخت لار وا خو د دې لارې اول وار ګام مخستل چې کوم دا ضروری و اول ګام چې واخستل سي بیا شاته لار ته پسې جوړوي شاته سفرونه چې کوم دي دا اسانه کړي نو دا اول قدم اخستل ضروری وو نو هغه قدمونه موږ واخستل که څه هم ګران سفر وو اسانه نه وو خو په دې کې موږ قربانې ورکې سرونه و بایل شو هر څه وسکو دا سفر هم ضروری وو او هم پدې کې چې کوم وي دا د دې وطن ارتیا هم و چې موږ دا قدمونه واخلو او خلکو ته دنیا ته دا ورښایو چې تاسو چې کوم سره د پښتانه دنیا ته وړاندې کړی دا دا سینه ده دا سهره هم موږ له روح له بده مرغه زورور دومره په وطن راغلي دي چې موږ دې ته پریشي نو یو لږ چې موږ په وطن د فاتاو د جنازو کمبلي راټول سوي دي نو دا سفر که څه هم ګران وو پندور وو پندور په دې و چې ته د ځان د پاره قدم نه اخی ته د خلکو د پاره اجتماعي خبره کین او اجتماعي چې کله خبرې نو بیا
سفر ته تریخو دروند مې خوندولې صحیح ورنګ جان دن ته باید یو یادونه وکړو چې تاسو د ریاست خبره وکړه د پښتنو د حقونو خبره وکړه نو موږ سره د ریاست څوک استازي نشته نو دا به وایو اوریدونکو ته دا زموږ لپاره ضروری دي چې دا یو خبره بیلانس لاړ شي او د چا یو طرفداریو نشي نو تاسو وایئ چې تور پورې کچې ریاست یا ریاستي ادارې چې دي نو هغه له طرفه تاسو ته مشکلات دي خو بیا چې کوم ریاستی ادارې تاسو په تحریک باندې تور پورې کوي چې لکه تاسو اکثر چې په جلسي جلسونو کې تاسو غړي دي نو هغه د خلکو د پارولو کوشش کوي یا د ریاست خلاف وناګانې کوي نو هغه خو خیر یو طرف ته سیاسي خبره بنکو تاسو وې چې دا سفر تریخو پای باندې بنورم خبرې کو نور څه داسې چیلنجونه مشکلات دي چې یو خزا مبارزه ورسره مخامخي خو زموږ سره فکر کوي یو اوریدونکو کتون کې دی ګورو هغه سوک دی او سه پښتنه لدی سلامونه ستړي مشي
سلامونه ملي تاته د مشال ټولو کارکونکو او ریډونکو ته سلامونه وایم او په خاصه توګه وړانګا لړی په دې ته ډیر زیات سلامونه وایم غنی الله مينیم د زیلا بنونه
وعلیکم السلام ستړي مشي غنی الله مينو را ډیر مننه چې تاسو خبرونه کی سه واخسته سه پښتنه لری تاسو
ته ټول نه اور خو بزدا خبره وکم چې وړانګ لړی خو رتی ته ډیر زیات داد ډیر زیات احترامات بلکې د هینه مخې د دې چې کوم ورور او ارمان لړی شهید هه ته ډیر زیات احترامات ډیر زیات ستاینه ځکه چې کچر ته کې آوي نو نو مونږ ته کله هم د سیو بهادر خو رتی پلاټ باندې نه راتلل دا خدای احترامات مطلب احترامات په پښتنو باندې جیوا خور یې د میدان ته روح استلا د دې پروارش د سیو پرچاغنن د ډیر زیات پښتني خواندې نمائندګي کوي دا غي غږ جوړ شوی دی دا غي د لپاره مبارزه کوي دا وړاندې خورکینه به زما ته پوسونه وي اول ته پوس مې دغه دی چې کچرت کې یوا زنانا وړاندې خورکې یوا زنانا یوا خزینه یوا پښتنه خور دا وغواړي چې مطلب زه هم دا وړاندې لړې په شان باندې مبارزه وکړم یا زه تعلیم حاصل کړم خو یې په یوا ځا سي اکستریمیستا قبيله کې تعلق ساتي چا ایس کله هم دې ته اجازه نه ورکوي چې نه تاسو بده چې نه کوي نو هغه خزینه تاسو کول پکار دي چې هغه مطلب داسې مطلب روزي د تاسو په شان باندې مبارزه وکړي او خپل اډوکیشن پورې کړي بل خبره به زه یوا د پښتون تحفظ مومنت پاړه د دین وکړم چې دا پښتون تحفظ مومنت کې اول چې شروع شونه به کې زنانا ډيري مطلب ماشه لفعالي وړي زیاتې ویل کوډنګ لوري شوا سنا اجازه شوا غيوا بل نور جهان د سنوای دا غره نه هیره دا د افشین خټک وا د سړي زیاتې بوي خو ساغه په نظر باندې نه راځي نو په پښتون تحفظ مومنت کې د زنانا اوس کردار تا او پرتلون کې وخت کې دایري کردار ته دوی په کوم نظر باندې ګوري کړي دي ځوابونه راټولوي ډیره زیاته مننه کوي
ډیره مننه غنی الله مينو نور ساسو د پختنو څخه او تاسو د شرکت نه هم مننه کو ور بشو ورانګې صاحبې ته چا وی سوای
منی ولامی ته سلامونه مننه د شیدا بلیا دا زلم خبره چې پښو کې سیاست ولې ساید ته پرښولې ولې چې زه سیاست کوم سیاسي پالایم نو په دې کې زه سیاست سره به هېدلې نه سنو دا د منی ولامی چې کوم پښتنه دا هغه مطلب په پښتونخوا وطن کې دا یو ډیر لوی مسله ده چې شزي تعلیم ته نشي اجازه نه وي ورته نشي د یو میدان ته سیاسي میدان ته یا د حقونو غوښتلو میدان ته دراوتلو لپاره خو به انسان تر یو ډیر کړاوونو راتېریږي انسان تعلیم بلکې ډیر ضروری کار دی باید چې جنونه پندې چې کمې دي دا تعلیم وکي شزي باید چې په خپل ځان باندې باور ولري او په ځان کې دا جرأت پیدا کړي چې زه د خپل حق لپاره د خپل ورور یا پلار مخې ته خبر رسولای سم چې زه دا کول غواړم او دا زما حق دی دلته پټولانه کې کته پر یو خوازی یا سپای یو کاری یا ته یو څه کول غواړي نو په دې کې صفا خبره ده د کورنۍ مرسته چې کومه ده کورنۍ شاته درېدل چې کوم دي دا یو ضروری وي د انسان ملا په مضبوطوي هغه بیا پټولانه کې شپه پراخ زړو په لوړ سر باندې ګرځېدلې سي نو دلته د یو خور په لحاظ باید چې ورونو ته دا وویل سي چې اوس دنیا تر سپوږمۍ ووتله بلې خواته ولاړه مجلس په نورو خبرو کې کوي موږ یا تر اوسه په دې مسله کې ګیر یو چې شزه باید تعلیم وکړي نه وکړي شزه باید کار ته ولاړه سي نه سي ولاړه باید سیاست وکړي نه وکړي نور موږ باید چې کام سیال کو کام له جنګونو راوګورو او جنګونه او سیالي چې کوم ده دا په تعلیم په شعور په سیالي باندې سیالي ګټل چې کوم دي دا ټول دا شان سره تړلي دي نو ته چې تر څو شزه نه کې سیاله کام نه سي سیالي دی نا د خان زمان کاکړ یو شیر دی چې شزه ونه غړي داسې لکه ځان چې غړي زه درته هیڅ کله سړای نه وایم سیال نه وایم نو ټول نو چې کومه دا ودارنګ دي چې سیال او سیالي چې کله ته غټي نو هغه چې دی هغه په پپ ا دغه کې بیا به ته د لارې ټولې ورته برابرې غوڼه په دا کار کوي بلکې شزه په خپل پزان باندې باور کوي چې زه کولای سم او د خبرو یا د پلار او د ورور و مخته خبر شول چې کم دي دا توان لرل باید چې دا توان هر شزه ولري او ځان د پرمختګ د پاره چې کم دي هر ممکن کوشش وکړي او دا سیم نه چې موږ مطلب یو څو کې ټولانه نیمه خوا ماینس کوله کتر اوسه دا کم چې زمو نروا ټولانه د پدې کې شزه ماینس ته به چې کله څو نیمه خبره کوي بیا هغه وی چې نه سړی ماینس کې خالی شزه دا سینه ده بیلنس ساتل پکار دي پدې کې به شزه یې می سړی به می برابر سون پکوي
ورانګ جانې څنګه او به څنګه چې تاسو وی چې زه سیاسي مبارزه ما وای چې په سیاست بالکل مونږه مغاړو چې تاسو خبرې وکې خو د خصو د سیاسي شعور خبره بکیږي نو پښتني خزه کو وګورو نو همیشه داسې کتل کیږي ک د سیاسي شعور په واره کې خبره کیږي نو داسې کمپینونه چلیږي چې د دوی غ سیاسي په حزیاته شي په خپل حکومت خبر شینو دا څنګه بکیږي چې خزه دغه شانت نورې روزي او دغه شعور پکې پیدا شي کو د سیاست په برخه کې دی هغه د ټولنې د پرمختګ په برخه کې دی کو د خپل د حق په باره کې دی
دا سیدا څوک چې هم پر دا شي ځای باندې ناستي فیصله ساز ځای باندې په سیاسي یا دلته د بهر چې کوم ټولنې کې څوک چې دا ټولنې د پرمختګ د فار کار کوي هغه خلک به دا دا کوم چې موبلایزیشن دی د جنونو دراوتلو یا بل سکار چې کوم دی په دې باندې به دوی سار ماشام کار کوي زموږ په برخه چې کوم کار موږ دا وا غورزنګ یو بنیاد شي دی دا داسي بنیاد دی چې په دې کې موږ شزه سیاسي ټولنیز او اقتصادي حقوق باندې کوم دی خبرو د دې طریقې کار موږ داسي جوړ کړی دی چې موږ هر شزه هر کور ته ورزو شزه راغونډو شزه ته د مجلس کوو چې دا کار دی دا وطن دی دا اقتصاد دی دا سیاست دی په دې کې صبر ضروري دی باید چې د دې برخه واخلي نو د دوه برخه د چې دا شزه د دې برخه والی کونو په دې باندې به د مشتری سرکلز کو یو بل کورونو ته زو مش پروګرامونه ارنجو مش سیمینارونه کو مش هغه د کامو د وطن یا د شزي د پرمختګ چې کوم ممکن لاري دی هغه ټول شوزو ته ورشایو او شوزو ته دا وایي چې دا تاسو کولای شي او کام چې کته غټه کته واړی ستوي نو وزرسي کته واړی ستا ور ورکنه سي کته واړی ستا کور چې کوم دی دا مسمار نسي ستا د کور فریج په یو کې کې نه پروت نو د دې د پاره چې کوم دی ته باید سیاست تراسي شعور ولري سیاسي شعور ولري کامي شعور ولري د ټولنیز ژوند باندې خبره سي د تعلیم په اهمیت خبره سي خپل حقوق خبره سي چې ستا کوم رول دی ته په کور کې کوم رول لوبولای سي ته بچي باید څنګه وروزي ته باید څه دی او پسې پنر کې فرق نه وکي ترڅو دا ټولنه یو بل ټولنه جوړ شي او موږ له دې جنگونو هغه وخت ځان خلاصولای شو له دې بده وروزو هغه وخت ځان خلاصولای شو چې ستا ټولنه چې کومه ده دا یو بل ټولنه سي دا د برابرې پر بنیاد جوړ ټولنه سي نو موږ د واک ورنګ لا خپل هر ممکن کوشش کړی دی چې دا
بالکل تاسو د واک غورځنګ د واک تحریک خبره کوي یو اوریدونکو هم ټلیفون کړی دی وی لم وار ورکو بیا د هنیو لامین یو بل پښتنه پاتې شو هغه هم جواب ګورو چا ټلیفون کړی دی او تاسو کو سلامونه ستړي مشه
سلام ته دی وعلیکم السلام علیه تاسو ته او تاسو درنا همکار اوران قانوني ته په پروګرام کې په خیرانه وایو ته دا کوته تخو اوران قانوني خو 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 خبرونه مو پیل کړی وی
وعلیکم السلام ستړي مشه بابر افتخار ډیره ډیره مننه چې تاسو ټلیفون کړی دی سه پښتنه لره تاسو د ورانګي صاحبین
مننه مليه خوشاله اوسېږي بالکل دا سه پښتنه سپیشلی ورانګړونه چې یو د خپل ورور ارمان نوړې هم د کام او بیا د ټولنې لپاره هم قربان کړي وو باید تا دا سه خواندې باندې مونږ ډېر ویاړ کوو ډېر فخر پکاو باید دا سه خواندې زمونږ په ټولنه کې هر واخر سرګندې شي دوه تاسو به رونه نه وکم چې اډون به دا چې ارمان نوړې اسسینیټر یا وجون کی و سره سره په بته نشول آیا ورانګړونه پښتون ژغورنې غورځنګ ډېر داسې خلک وو چې هغه ډېر ښه نمایندګي یې کوله خو هغه لاړل د غورځنګ نه یعنې غورځنګ یې پرېښوده آیا په تحریک باندې څه اثر کړی دی
جی پختنو په جواب کې
هو لبه د مرغ 302 د فلګې د لیدا چې مطلب د مرغ د فاده پر چې چا دا کار کړی دی خو په پاکستان عدالتونو کې ته د 302 کیس کې چې کوم دی ته چاته ضمانت نسی ورکولې تر څو چې تفتیش نه شوی خو دلته عدالتونو چې کوم دی هغه زموږ نه دی دلته چې یو سرکاري خلک چې کوم دی په وردی کې راځي یو احتجاج کوونکی وزنی نو هغه بیا عدالتونه دستانی بیا بلم ستانی نو موږ چې دلته د پاکستان د عدالتونو چې کوم طریقه کار دی هغه موږ خپل کړی دی خو له بده مرغه به موږ دا وایو چې سلور کال سوی پیزم کال روان د موږ داسې څه انفورمنت ونه لیدي او هر څه یې اره فیصله چې راغلی ده دا کاپیلانو په حق کې راغلی دا بلکې هغه چې دا کار کړی هغه بقاعده پروموشن ورته ملاو شوې دی هغه په خپل جاب باندې لګیا خپل کارونه کوي او بل دا چې غورځنګ سره خلک تلل یا تاګ راتګ چې کوم دی په سیاست کې په سیاسي سفر کې به خلک زی راځي خو دې ته وګورو چې لکه مزایزي ک له یو بند زی یا له یو تحریک زی غورځنګ چې کوم دی دا یو پراخ شای وی یو پراخ عمل وی په دې کې د هر مکتبې فکر خلک چې کومي په دې کې موجود وي او د غورځنګ لمن دومره پراخ وي چې هر څوک په دې کې ځایدلی شي نو دلته به چونکې دا یو اوږد بحث دی بل بحث دی زه به خالي دومره چې دا تا باید کتلی چې غورځنګ په کوم بنیاد په کوم ځای وسولیاړ دی غورځنګ څومره هغه توان لري چې د هر نظر خلک چې کوم دی په خپل لمن راټول کړي زه به نور څه نه وایم خو د غنیو لامین دا بل پښتنه چې کومه ده دا واقعیم داسې ده چې د پی ټی ایم چې کوم پښتون ژغورل غورځنګ اول پکې شزی دی ولې په جسو کې ګډون د شزو د عام د غچ کوم مطلب موږ ټول تاسو لیدلې بلکې زه وسانا چې بچیرم جلسه وا ما وسانا جذب کور په کور تلو هغه علاقه چې کومې علاقه کې به جلسه وو موږ به کور په کور تلو افتاله مخه موږ تلو الته په غزا کې به ګرځېدو هر کور ته مو دروازه ور ټکول هر شزی ته مو جلا جلا دعوت ورکاو چې جلسې ته برازي د ورو خلکو جلسه ده خوار خلکو جلسه ده نو خلک به تک را تک کول هو لبد امر بدلته ازموږ ټولنه او پټولنه کې د نن اس عناصر داسې چې هغه یو شای چې کوم دی دا مسلسل هغه رنګ روان ساتل چې کوم دی هغه بیا ګران کارسي نو اوس هم به موږ هله او تمه د غي چې غرزن چې کوم دی په دې شان باندې فکر وکړي چې دا شان ولي په دې خواولار ولي له موږ سره د شوزو ګډون کم سو غورځنګ یو یو چونکی سیاسي عمل چې کوم اداروانو پښتو خواته کې موږ سره ډیری پارٹی وی بلکې د غورځنګونو د سلسله کال تاریخ پروت دی خو دلته چې د دې غورځنګ د عام عامتیا یا د پراخوالي وجم دا و چې په دې کې شجیو سړی ګډ روان ونو باید په دې فکر وکړو چې ولې دا سفر چې کم دی دا په دې کې انیم آبادی چې کوم ودا بیرته ماینس وا او خلک هغه زور چې کوم دی غران نه سو پاتا نو دا هم یو پیر مجلسته
ډیر مننه ورانګه جانی چې تاسو د ټولو پښتنو جوابونه راکړل په خبرونه کې ډیر کم وخت پاتې دی په فیسبوک باندې تاسو ته ډیرو کتونکو پیغامونه را لېګلې دي تاسو د کار ستاینه کړې ده نو ډیر مننه اوریدونکو کتونکو زه د هر چا نوم نشم غستې زینې پښتنه مرانه پاتې شي خو بس د پروګرام وخت ډیر کم دی او د ورانګه جانی خبرې ډیر خوندوري دي او خې دي او غوړ چې نور مرسر کو خدا دی بس یو درې منټه پاتې دي په خبرونه کې بس په اخر کې به تاسو کما ورانګي صاحب چې زمونږه کمې پښتنې خويند چې تاسو اوري تاسو په شان مخه ترا تګواړي هغه ته بس تاسو سم مشورې په ژوند کې څنګه کامیاب پاتې شي او به زمونږه ټول اوریدونکو چې تاسو ګوري او اوري هغه ته به او کتون کې هم هغه ته بس تاسو سره پیغام وي
اول پټولو کتون کې یا چا چې سوالونه را لژلې دي چا چې ترامونه او سم دي تاسو ټول مننه افتای مو آباد لره دا وطن دی دا وطن له تاسو دی وطن به موږ جوړو موږ د دې وطن بچیو نو مننه چې دا هم دیو د بدلون یو خبره ده یو جلا ادم د خوشاله یو زیری دی چې پښتون په وطن کې چې خلکو ډیر کوشش وکړي زورولو چې دا سوشل سټرکچر چې کوم زموږ دی دا خراب کی بدلې کې خدا دا یو ښه خبره ده چې پښتانه زموږ ځوانان چې کوم دي کوم روشن فکران دي کوم زموږ مشران دي هغه د شوزو په سیاست کې دومره توده هر کله کې لکوړان دي چې کړي ده باید چې هر پښتون هر سړی چې څوک هم دی هغه وهرې شزي ته دارنګ په پراخه په سیاست کې یا په فیصله سازه هر اداره کې چې دا راځي دوی ته هر کله وایي او دومره اپریشیټ کې چې هغه د خپل کار کولو قوت کوي او پرسنټ وي چې دا د تاسو د دادګرنې له وجې دا هغه سل پرسنټ ښکار کوي او شوځو ته به مهم دا پیغام یې چې باید خپل ځان باندې باور ولري تاسو هر څه کولای شئ دا تاسو ژوند دی تاسو وطن دی تاسو خاوره ده څومره چې دا د دیني مقام حق دی د عمر تاسو حق ته په دې خاوره باید خپل حق ادا کوموږ او تعلیمونه وکړو سبقونه ویایو او د دې وطن د پاره د شوزو حقوقو د پاره او تر ټولو نوې خبره دا چې موږ ځان وپیژنو چې شزه څوک ده شزه څه کولای شي او باید څه وکړي او د دې حقوق څه دي او پر خپل حقوق باندې د خپل حقوق د ګټلو د پاره کلک ودری او کلک پاتې شي
ډیر مننه ورنګ لورې صاحبې چې تاسو موږ سره نن په خبرونه کې برخه واخسته او خبرې مو کړې ډیر خوند یو کو تاسو ته راتلونکي کې ډېر ښه ژوند او کامیابی وړو ډیر مننه کورم ودان دا و او ریدونکو او کتونکو د مشال ریډیو په سروې خبرونه کې ورنګ لونې چې را سره نن په خبرونه کې خبرې کولې موږ امید کوو نن نه پروګرام بس تاسو خوښ شوي وي پر راتلونکو نو کې بل نورو ملمنو سره خبرې کوو تر هغه د ځان خیال ساتي دا الله پامن
خوشی شوند د شکر ندی صدی هر کلیم کوم د کمربند ولارې په پروژه کې د افغانستان او پاکستان د ګډون پاړه بحث لرو. طالبانو د پنځنن به پروسه اعلان وکړ چې په دې سره پروژه کې په رسمي ډول د ګډون لپاره به چین ته یو پلاوی واستوي. چین غواړي چې د سیمې هیوادونه له منځني ختیځ او اروپا سره د مسکل لارې وصل شي. لاس کاله مخکې پکین داسې اټکل کړی وو چې د دې پروژې لپاره 812 میلیارډ ډالر پکار دي. د وخت له تیریدو سره د دې پروژې لګښت اوس تر یو ټریلیون ډالر اوښتی دی. د کمربند اولارې پروژې لپاره چین په منځنۍ آسیا کې څنګه څه کارونه کړي دي او د پاکستان دننه هم ځینې کارونه ترسره کړي دي. د دې پروژې کارونه د ځینو کتونکو په باور ورو درومي او تیره میاشت نومبر په 9 او 10 د هند په پلازمینه نیوی ډیلی کې د جی شل یا د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو مشرانو پریکړه وکړه چې د هند له لارې په سمندر کې تر متحد عربي اماراتو بیا د سعودي عربستان له لارې تر اسرائیل او وروسته تر اروپا پورې درې تجارتي لارې جوړې کړي. دا پروژه به د چین د کمربند او لارې پروژه اغیزمنه نه کړي. که افغانستان د پاکستان له لارې په دې پروژه کې داخل شي پر پاکستان به د افغانستان تجارت ډیر متکینه کړي. په دې اړه دلته بحث لرو. تاسو کولی شئ چې په یوټیوب کې را خبرونه وګورئ که مو خوښ شوه سبسکرایب کړئ او د ازادي رادیو په فیسبوک کې د دې بحث په اړه له موږ سره خپل نظر شریکولی شئ. را به شم د خبرونه میلمنو ته. حمید الله فاروقی د اسکایپ لري د پانتون پخوانی استاد د اقتصاد استاد را سره دی. د دوی هر کله کوم دلته په سټوډیو کې په مشال رادیو کې زما همکار عبدالحی کاکړ دی. کاکړ صاحب تاسو هم شراخ لري. استاد فاروقی اساس په باور د یو کمربند یولارې په پروژه کې د افغانستان داخلي د پوسنې شرایطو کې د افغانانو په ګټه دي.
سلام علیکم کوم نه کوم د دعوتن په تاریخ ته لاشوف د ورخمن تاریخي لارې چې د رسیما کې د مدنیتونو او د نړیوالو ارزښتونو اقتصادي ارزښتونو د ایجاد وسیله وګرځیده. یو ځل بیا چینایانو د شلمې پیړۍ په آخر کې چې اقتصادي توان پیدا کړ دا وکړه چې هغه تاریخي لارې یو بیا ژوندۍ کړي او هغه خپل نقش چې تاریخ کې لوبولې و دا لارې یو ځل بیا رامنځته کړي. او د افغانستان جغرافي هم په دغه تاریخ کې د دغه مدنیت ایجادولو لپاره یو لوی جغرافي او د دې کې صحیح زه فکر کوم چې د افغانستان اساسي مشکل هم دا دی چې مناسبه په وچه کې پروت یو هیواد دی او مخصوصا په 19 پیړۍ کې چې افغانستان د دواړو قدرتونو د وخت تر غلاندې و د وچه د فاصله تیر کار اخته متاسفانه د ترانسپورت او د ترانزیت د ابزارونه محدود پاتې شو. حتی چې وینئ چې د شکل
مننه په اوسنۍ شرایطو کې په لنډو لسنو وایسي چې دا د افغانستان په ګټه د شرې د پروژې سره یو ځای شي.
او په هغه مخه ته ارتو راځم په بیاقین سره دا د سابقته چې وګورو دا د افغانستان د ټول تاریخي اقوارو دا په ګټه وسی افغانستان باید په دې شي منطقوي او بینري پروژو کې باید شامل شوی وای چې د افغانستان ولسونه او د افغانستان جغرافیا د افغانستان اقتصاد د دې نه باید ګټه پورته کړو چې متاسفانه په استعماري او استثماري بحثو تاریخ کې متاسفانه لري پاتې شو. اوس دا د افغانستان په ګټه ده. متاد افغانستان د سیاسي نو د افغانستان افغانستان د وقدارانو لپاره دا لازمه ده چې په رقابتونه چې چین او د امریکای د متحده ایالاتو ترمنځ موجود دي اروپایانو په دغه لار باندې د دغو انګولونو د په نظر کې نیولو سره باید خپل موقف تنظیم کړي. افغانستان لپاره دا ضرور ده چې نه تنها په دې پروژه کې بلکې په نورو منطقوي او بینالمللي پروژو کې چې افغانستان له دنیا سره
مننه کاکر صاحب. پاکستان پخوا هم څکله په افغانستان کې جمهوریت نظام او دا خبره کوله چې لدی پروژې سره به افغانستان یو ځای کیږي، خو نن سبا بیا د لیوالته ښکارا کړی ده. خو په ورته وخت کې د طالبان او د پاکستان ترمنځ رابط هم خراب دي. په پاکستان کې سیاسي هم سوای چې په کار د افغانستان لدی پروژې سره یو ځای شي.
په پاکستان کې خو بهرال الته سیاسي د افغانستان مسلې ته ډیر زیات توجه نه کوي، او هغه چې ورته ګورم د پاکستان چې کوم دولتي چوکاټ کې د پاکستان بهرنی تګلارې جوړې شي چې اکثره دا ویل کېږي چې د پاکستان فوج په کې ډیر زیات دخل دی، نو له هغه پلوه ورته ګوري نو په پاکستان په داخلي سیاست کې د طالبانو بیا په تیر بیا چې کوم په دې پروژه کې د شاملېدو خبره ده، دا د سیاسي نهضتونو د بحث ټکی نه دی. البته دا د پاکستان د دولت یا ریاست چې کومه بهرنۍ تګلاره ده د خپل ګټو په اساس یې دوی سنجوي، نو لاغه پلاوه ځخه د پاکستان د ریاست یا دولت چې کومه تګلاره ده لاغه پلاوه ځورته کتل کېدای شي. البته پاکستان کې د نننه سیاسي ګوندونه یعنی زما په خپل د څو وخت ګورم په دې کې د پاکستان سیاسي ګوندونه هیڅ دریس پر دې نه ور کوي چې طالبان باید په دې پروژه کې
فاروق حسین په دې پروژه کې مخکې دا پښتنه ما په دې شکل وکړه چې په اوسنیو شرایطو کې په دې حالاتو کې چې د راپورونو له مخې د پاکستان امنیتي وضعیت سم نه ده او سیاسي بي ثباتي هم تر یوه حده شته، او په افغانستان کې د سیاسي حکومت ته چې نړیوال پرسنټ نه دی پیښندلې، څه اټکل کوي چې دغه سیاسي پروژه به تطبیق شي؟
ګورې دا د وی ورځ پروژه نه ده، لاس کار مخ کې دي چې ول څه شو دا په کار ما ترخه ولې لاس وکړو چې په دې باندې مختلف خبرې شوې دي او تلاشونه شوې چې د سرمایه‌ګما څخه شوې دي د یو ټریلیون ډالرو په اندازې سرمایه‌کاری په دې پروژه باندې ضرورت چې باید ولګول شي. نه تنه د چین جمهوریت بلکې هغه وادونه چې لارې پراته دي هغه هم خپل مسولیتونه لري چې په خپل سیمو کې باید سرمایه‌کاری وکړي چې ډېر وادو سره دا مشکلات موجود دي. په عین حال دغه تاثیرات او محدودیتونه چې دغه پروژه ایجادې مخصوص اند د دې ویټیز پرابته باندې او نور اشکالات چې ایجادې په دې خاطر دا د دې ویبرزي او یو میاسې خپل پروژه نه او دا بیا د طالبانو مثلا د افغانستان د ملي ګټو مسله ده. زه فکر کوم چې هر څوک قدرت کې په افغانستان کې باید د دې لپاره چې افغانستان له دغه بدو حالاتو د محدودیتو د جغرافیایي نوزي مجبور دي چې دغه بینلې او منطقوي پروژه ته شامل شي. په دې کې شک نشته چې په دې پروژو کې ګټه او مشکلات موجود دي، ګټه او خاونه موجود دي، منتها دا معاصبات باید د دولتونو مسؤلیت دی چې یقین لرم چې نن طالبان شامل شي نه شي هر حکومت چې په اینده افغانستان کې هغه به دا تلاش وکړي چې په دغه شی پروژو کې باید ځان وویني. مخکې هم چینایانو په اوله مرحله کې دا پروژه مطرح کړه د افغانستان جغرافیه د دې لپاره چې امنیت مسایل هلته موجود وو بې امنیتي حالات وو، دا یې تلاش کړی و چې د افغانستان له جغرافیه نه دا پروژه ریسه کی او د افغانستان د شمال په یوه د شمالي اسیا په یوه دو کې هغه کاو دا تیر وړه دا لار دی دا کمربند، مګر د افغانستان د حکومت د تقاضا په اساس باندې د افغانستان جغرافیه هم شامله کړې چې دا لنډه ځکه لار ده او دا د افغانستان په ګټه ده، د منطقې او د اموال د انتقالات او د اقتصاد او د تجارت په ګټه ده.
دلته پښتنه دا ده سي پخوا هم په افغانستان کې دا خبرې کېدې چې افغانستان باید نورې تجارتي لارې پیدا کړي او یوازې په پاکستان باندې متکی نه وي. کچېرته د پاکستان د لارې په دې پروژه کې افغانستان یو ځای کیږي، فکر نه کوي چې دغه اعتکاب زیات شي؟
دا د پاکستان پروژه نه ده، دا د چینانو پروژه ده، دا بینلمللي پروژه ده او دا فکر کوم چې د دموکې اعتقاله له پاکستان سره کې په دې چې دموکې تاسو ته معلومات په نن سبا څلور شپږم کال کې د افغانستان او پاکستان د ترانزیت او تجارت قرارداد امضا شو، مګر متاسفانه همیشه پاکستان په وقداران د دغه حالت استفاده کړي او خپل سیاسي ارزوګاری په افغانستان باندې تحمل کړي او دا لدینه ایستل دا ضرور چې افغانستان باید شمال ته ځان وغځي او د شمال د کوریډورونو باید استفاده وشي او د غرب نه چې خوشبختانه افغانستان په یعقوب الله سو قالو کې دا کار وکاو او تاسو معلومه چې د افغانستان د تجارتي اړیکې لا آسیا میانه هی وادو سره په قوت سره شروع شو او دا د موږ هغه محدودیتونه چې پاکستان او افغانستان باندې په دغه وسیله باندې تحمیلونه هغه محدودیتونه له منځه تللي وو اوس چې دا لار راځي په افغانستان ته هغه چې بیا آسیا میانه ته ځي او هغه چې خلیج فارس ته ځي او هغه چې نورو آسیایي هیوادو ته وتر یورپ پورې وصل کیږي افغانستان پاکستان ته مجبور کیږي اما هغه چې پاکستان هم افغانستان ته بیا مجبور کیږي دا یو دو جانبه متقابل محدودیتونه دي چې بیا دواړه هیوادو استفاده کوي شي
کاکړ سره تیر میاشتې کله د جیشل غونډه په نوی ډیلی کې کېده په یوه وخت کې چې نو کسانو دا ویل چې د جیشل شل غونډه کې کوم پریکړه وشوه چې له هند به یو کوریډور تر اماراتو سعودي عربستان او منځنی ختیځ او اروپا پورې بسې وای دا یو ډول د سیپک چیلنج وي په دې برخه کې پاکستاني رسنۍ څه وایي
دا چې کله راغله نو پاکستان کې کوم کارپوهان دی او په 2000 باندې دی یو هغه دی چې هغه پاکستان دغه سی پک یا دغه کومه پروژه ده د چاینا او د پاکستان ترمنځ کوم اقتصادي لار ده لوی لار ده پر دې باندې څوک نیوکه کوي او څوک چې دی هغه پلویان دي او زیاتره هم دا خیالو چې په دې حساب باندې په دې سیمه کې امریکا چې دی هغه چین چې دی هغه د دې پروژې لري وننګوله یا امریکا او سره نور دغه متحدین سي دي نو په پاکستان کې په تنس کې په خندا کې په مزاک کې د پاکستان پر حکومت یا د حکومت پر پالیسانو باندې څوک تنقید کوي نو هغه لدی نظر ورته کتل چې موږ د تېسکم ارزښتو حالت کم سوزه کوي پاکستان همیشه چې دی هغه په دې سیمه کې ځان ته د هند سره په مقابل کې بولی او د هند په مقابل کې نو چې بیا کله هم لکوس د امریکا او متحدین چې ورتراغو او پاکستان تل دا فکر کوي او کارپونیم دا فکر کوي چې د پاکستان کوم حکومت یا ریاست دی هغه د امریکا ګټو ته همیشه احترام کړی دی او هغه پرځای کړی دی نو چې کله بیا هغه هند خواته دغه لښ خښه رجحان زیات شي نو بیا پاکستان کې پر دې باندې تنقید کوي یا تنس کوي چې ګوره امریکا لاړه د هند طرف ته یا د هند خواته
ډیر ده فرخي صاحب د دې پروژې په برخه کې کاکړ صاحب د امریکا نقش ته اشاره وکړه لیکن بلې خواته کې چیرته د یو کمربند ولاري پروژې ته څوګوري چین تقریبا ټول هغه سیالان په منطقه کې د چین اقتصادي ګټې تهدیدوي په هغه باندې سترګې پټې کړې دي مثلا جاپان لپاره خورسوالې ده جنوبي کوریا لپاره خورسوالې ده هند سلامت لپاره خورسوالې ده چې په سیمه کې یو ډیر ستر اقتصادي قدرت ده همدارس د منځني ختیځ هیوادونه په یو ډول لپاره خورسوالې دي په حقیقت کې هغه هیوادونه چې غرب ته وسنشتي دي فکر نه کوي چې دا په خپل یو چیلنج دی د دې پروژې له خاطر پراتونکي کې
زه فکر کوم چې چینار او خطاش ته معلومه ده چې چینار او پالیسی هم دا د اقتصادي مرکز پالیسی اقتصادي سیاست دی چې غواړي چې په هیوادو کې هغه هیوادو ته دوی لا کلاس کې تجارت له لحاظ چې دوی کې خپل تولیدات خرڅ کړي او دغه خام تولیدات به خرابوي او خام مواد د خپل تولیدات لپاره کار وکړي دا د پالیسی د چینار او د اخرو ډیر څو کالو کې څلويختو کالو کې دا دقیقا همدغه توجیه هیڅ هغه هوادو ته دوی وړي چې لاړ شي چې اته دوی بازارونه د خرڅلاو لري او بازارونه د خام مواد لري دوی افریقا ته غزولي او اروپای شرقي هوادو ته چې اته د چینایي تولیداتو د مارکیټو لپاره د خوي مارکیټونو موجودي هم د سیاسي امنیت کې وادو ته دوی خاطر چینایانو دا علاقه مندي نه لري چې د خپل تولیدات جاپان ته صادر کړي کوریا ته یا شمالي هغه جنوبي کوریا ته یا نورو هوادو ته د پاسيفیک په چینایان هدف دا و دي پروژې چې باید دغه لارې د ترانزیت او ترانسپورت وسایل او ابزار د دې تنظیم کړي چې د قیمت ترانسپورت ډیر راټیټ شي هم دوی د خپل خام مواد چې د خپل تولیدات لپاره ضرورت لري لغه هیوادونه راوړل کی او په عین وخت کې خپل پاخه تولیدات دغه هیوادو ته صادر کړي نو دا یو هدف دا شی وو چینایان هدف دا نه دی چې دغه پروژې سره د دنیا ټول مشکلات د تجارت تجارت ته د ترانزیت خاطر راځي دوی هدف خپل دي دوی د هوا د منافع دي چې دا یو 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 واصل دی ته دوی وادو کې دا کار کې ذکر کوم چې وو سمغه چې امریکایانو دا پروژه باندې کار وکړ دا د شلو قدرت نن د هوادو د اقتصادي چې په هین کې دا پروژه شو هم د سیټ تر سی پروژه د دنیا په نورو شاوخوا کې باید جوړ شي چې نن ورځ د دنیا په ټولو مراکز تولید کې د تولید ایجادول سخت کار نه دی مګر د تولید قیمت ډیر مهم دی چې په ارزانه قیمت باندې تمام شي د قیمت یو شاخص یو اصل د ترانسپورت او د تجارت او د ترانزیت
د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې په برخه کې د چین د چارو د متخصص رید ستندش څرګندونې په دې اړه اورو چې آیا دا ممکنه ده چې دغه د یو کمربند د کمربند او لاري پروژه په سیمه کې تطبیق شي؟
I think it's not going to
زه فکر نکوم چې دا پروژه هسی پولیسی لکه د چین پاکستان سیپاک پروژه لا اصله څرګند شوی و د کمربند ولارې د پروژې لسکاله پوره شول نن سبا نړۍ بدل شوی د چین اقتصاد هغه سینه دی دا پاکستان اقتصاد هم حاصله دي نو دا هر سبب د ډیر بدلون سبب شي دا چین سیاسي دریس پدې کې رول لري چین لا هم دې ته ګوري چې دا پروژه بریالي شي او خپل خلکو نړۍ ته وخی چې چین دا کار کولای شي خو په پاکستان کې امنیتی وضعیت لري وخرای سي د چین هیلو تاسوونز پیدا کړي او دې مسلې د دواړو لورو د اسلام آباد او پیکینګ لور ته حوصله کم کړی دا او دا سنخ کاری چې په لاند وخت کې دا سوله حل شي او دا سوال هم شته چې دا دوستي به هم داسې دوام کوي او کله
کاکرس په امري ارتباط په پاکستان کې ناملي هم ډیری دی او دغه پروژه ناملي او تهدید کړي هم ده او د ناملي او مخه تر اوسه پوری پاکستاني امنيتي ځواکونه نیولې هم نه ده په ځای دې سي امنيت ورته برابر کی امنيت نور هم په سيټي جوړي امنيتي ګواښونه خصوصا په بلوچستان کې په خیبر پښتونخوا په ځینو سیمو کې څنګه له دې په لاره چې مشال رادیو ته کوم سیاسي کتل کې خبرې کوي هو څه وایي چې دا تهدیدونه څومره جدي دي
د ترکمزه پوریز د پاکستان او چین د اقتصادي رهداري یا لوی لار خبره ده پاری صاحب خو دا به ځی بل اخره د بلوچستان ترسي او بیا ګوادر بندر ترسي لغه په لاره اخر د دې دوار خونه دی په پاکستان کې چې کله دوی تحلیلوي یو د دې سیاسي او اقتصادي اړخ دی چې هغه د پاکستان او چین لاړی کو سره تعلق ساتي او یو بیا د پاکستان کې په داخل کې د پروژې څنګه عملی کېږي په پاکستان کې ځینې خلک ځینې کارپوهان په دې شک په نظر ګوري چې د اقتصادي زیاته د چین چې کوم یو سیاسي ستراتیجی دا لکه راکسپټ چې ورته استاد ذکر وکړي په امه مفتو وکړي چې دا په مختلفو هیوادونو کې یو سر 15 سلويشت هیوادونه په دې ټولو کې راځي او دا غي شاته د چین خپل منافع تړلې دي او سره سره هغه هیوادونه زیات په نشاسوي دي چې هلته حکومتداري کمزورې ده د چین نفوذ کولای شي نو په دې نظر باندې ورته ګوري چې چین د پاکستان کې اثر نفوذ کوي نو په دې حساب باندې خو یو دور باندې دی خو په پاکستان کې د نننه بیا په بلوچستان کې چې کوم بلوچ جنګیالي دي هغه له پاکستان څخه وایي چې موږ ازادي غواړو هغه بیا په دې نظر ته ګوري چې موږ چې کوم وسایل دي موږ چې کوم منافع دي منافع دي دا ټول منافع دي د پاکستان وړي نو چین په دې کې هغه وایي چې پاکستان یې استعمارګر دی او د موږ زاخوري نو چین وايي په دې استعمارګری کې له پاکستان سره مرسته کوي نو په دې حساب باندې د بلوچستانو څخه جنگيږي یو بلوچستانو ور باندې وخت نا وخت د دې پرګټو باندې حمله وی او هغه ډیر جوړ اغیز په دې معنا کړی دی چې په پاکستان کې قسم یو سیاسي اړخ دی چې په پاکستان کې په داخل کې سیاست روان دی د عمران خان په وخت کې پر دې پروژو کارونه کم شو د نواز شریف په وخت کې پر دې ډیر کارو اوس بیا نواز شریف پاکستان ته راځي کبه انتخابات یا ټاکنې کېږي او نواز شریف په ګټینو بیا ممکنه ده دغه زور واخلي دا ټول پروژه خو البته د بلوچ کومه مسله ده د رښتیا هم په جدي مسله په دې د سیده مهمه پروژه یا د لار چې ده د بلوچو ترمزه کې تیرې او بیا غوادر ترسي.
مننه فرقی صاحب، د دې هم دې د چین د پروژې په ارتباط په تیر وکال کې د راپورونو لمخې د افغانستان او د چین ترمنس تجارت یو میلیارد او یو سلو شاوخوا 15 شپېته میلیونه ډالر او ترسي شي. سپدې کې یوازې 10 میلیونه د افغانستان صادرات د چین ته. کچیرته دغه سوالاره جوړی شي، دغه سي کمزور اقتصادونه لکه د افغانستان، لکه د پاکستان او یا د منځنۍ آسیا د اکثرو هیوادونو، فکر نه کوي چې یو ډول به د چین په اقتصادي استثمار باندې د هیوادونو بدل شي؟
په یقین سره دا خپل مخکې مرزو خاوي چې چینان خپل اهداف لري، د افغانستان لپاره نه کې، د پاکستان لپاره نه کې، د خپل اقتصادي حجمونی د تعمیلولو مخکې حتی د سیاسي ارزوګانو لپاره دا پروژه طرح کړي. دا ډېر واجب پروژه ده، تاریخ یې په شرط کې دا به سابقه پروژه ده. یو څو د 1940 وادونو کې شامل دی او دا دغه پیسې نو یقین لرم چینان په دې ارزو باندې دا پروژه طرح کړی چې د دې خپل اقتصادي او سیاسي ګټې پوره کړي. نو د نورو هیوادونو لپاره کار دی، دا د دنیا طبیعي قاعده ده چې اوس که افغانستان دا پروژه نه وي مخکینه حالت سره مخکې هم موږ متاسفانه تقریبا د موږ ټول صادرات جمهوریت په وخت کې یو میلیارد ډالر وو، مګر موږ یو لس میلیارد ډالر واردات کوو له مختلفو هیوادونو. هلته د چین موږ ډېر واردات کوو، د پاکستان، ایران، نورو غربي هیوادونو. دغه متاسفانه نامتعادل حالت د افغانستان د صادراتو د واردات یا د بیلانس تجارت په اړه باندې اوس هم که افغانستان تولید ځان اغلی کې توجه یا خپل داخلي تولیدات داخلي تولیدات ته وده ورنکي، نو په یقین سره چې چین نه نور هیوادونه به دغه حالت ولري. موږ له پاکستان ته بریښنا غوښتو، ایتیاجو ته واردات کړو، ایران ته بریښنا، نور هیوادونه. په دې خاطر دا ضرورت ده چې دغه ابزارونه باید مثبت کتر پخشل شي او افغانستان خپل تولیداتو د کچې د لوړول لپاره، او دا اوس د افغانستان لپاره یو مجبوریت ده. تیرو شلو کالو کې په افغانستان متکیو خارجي کومکو باندې پیسې براتل دي، بیلانس تجارت او شادیات پرابطه باندې نو ډېر اساسي مشکلات نه احساسوره. مګر پس لدی خو مشکل ده کومو کې یو سلو یو زرو سل ملیون ډالر له چین واردات کوو، دا د تجارت اصول پر اساس باندې او د بودجې قانون پر اساس باندې. نو خپل بودجې د تجارت او بودجې د تادیات باید بیلانس وساتو، دا یو اصل د اقتصاد کې. نو مجبور شو دغه صادرات وکړو که چین ته نکو با پاکستان ته وکړو، ایران ته وکړو، یا نور هیوادو ته. مګر که دا موږ نشو کولای چې دا 1000 میلیون ډالر واردات وکړو، 100 میلیون ډالر د صادرات دي، دا تر هغه پورې دوام نه کوي. یو کال دوه کال به دا ممکن وي، دنیا او زموږ دا ذخایر به ممکن دا جبران کی، مګر همیشه په لپاره دا ممکن نه ده. په دې خاطر دا چینایان به ممکن لري چې ارزو د استثمار ولري، ارزو نیو لري چې د افغانستان خپل ګټې پورته کړي، مګر افغانستان لپاره دا زمینی
د ازادي راډیو د خبر د څنګ د چین د متخصص رید ستاندش د څرګندونه هم سره ورو چې د په دې برخه کې څه وایي چې چین د دې پروژې لپاره له نورو هیوادونو څه شرایط غواړي.
دا کمربند لارې ځینې تړونونه جنجالي دي. څو کاله مخکې یوې ته د نړیوالو توجه ورواوخته چې په سریلانکا کې په یو بندر کې هلته سریلانکا خپل پور نشو ورکولای. د تړون لمخې چینایي لوري اجازه درلوده چې د دې بندر کنټرول په لاس کې واخلي. دا یو بیلګه ده، خصوصا کله چې د چین حکومت قرارداد کړی وي، مثلا لکه د چین د صادراتو او وارداتو بانک چې تړون کړی وي. له لوی سره چین د خپل ګټو او اقتصادي ګټو په برخه کې سخت دی او هڅه کوي چې په یو نه یو ډول خپل پیسې بیرته ترلاسه کړي، لکه د مزکو لریرو سیختنانو چې ترلاسه کړي دي. چین د زینو کمپنیو پرتله لکه نړیوال بانک او IMF ډیر سخت دی. یو شی چې شفافیت په ډیرو دغه تړونونو کې تر سوال لاندې دی. زین تړونونه افشا شوې دي، خو کوربه هیواد ته پکې دا اجازه نشته چې قرارداد افشا کړي. اما په زینو هیوادونو کې دیموکراسي د مجبوریږي چې لا قرارداد خپل خلک خبر کړي. خو لا هم د دې تړونونو ټول برخي موږ نه دي لیدلې او د خلکو تر سترګو شوې نه دي چې دوی له چینایي لوري سره پرې موافق دي او کنه.
کاکر صاحب، ځینې کسان هم دغه انتقاد کوي چې د چین شرایط به ډیر سخت دي، داسې شرایط چې بیا د هیوادونو ترې وتلی نشي. په پاکستان کې دغه اړخ ته هم توجه سره
دا ډیره زیاته توجه سوې ده. پاکستان کې ډیر زیات پاکستان باندې دا وخت ډیر زیاته قرضه ده، ډیر پورونه دي، او یو مشکل دا دی چې پر دې باندې ډیر خبرې کېږي، ځکه چې فاروق صاحب ته معلومه ده چې چین له کومو هیوادونو سره په دې تړاو باندې تړونونه کړي دي. هغه تړونونه ډیر پټ ساتي، هغه نشکاره کوي. کله پاکستان کې هم دغه د لوی لارې جوړېدو خبره وشوه، نو تر اوسه پورې دوی وایي چې دغه ټول شرایط ښکاره نه دي، هغه ټول پټ دي، په کار دي چې په ډاګه سي چې هغه کې به هغه پور ورکول هم شامل دي. نو ډېر پورونه پاکستان تور کړی دي، او پاکستان دا وخت په پورونو کې راګیر دي، او هغه پیسې چې دغه په پاکستان بیرته ورکوي. نو هغه کې خو شرایط په دې باندې ډېر ښکاره نه راځي چې دوی دغه پروژې د پاره څه کم تړونو نسوي دي، هغه ډېر په ډاګه کړی نه ده، داسې په لږ لږ مخې ته راغلي دي، خو په رسمي توګه نه دي راغلي چې هغه درا ښکاره سي. نو شرایط هغه اړخته چې خلک ګوري، نو خلک که څه په دې باندې اعتراض کوي چې دا باید څه ښکاره وای، او ممکن په دې شرایط وي ځکه چې پورونو کې پاکستان اوس راګیر دي ډېر په مشکل کې دي.
مننه فاروق صاحب، هم دې مسلې ته کرا شو د چین د شرایطو. کاکر صاحب، ایسی پا پاکستان کلا معلومه ده شرایط سری پا اوسنی افغانستان کی فکر نکوی چه که چیر تلا چینایانو سر یو موافقه وشی لکه ده بحث پا سر که چه ما اشاره ورته وکل چه ده طالبان و یو حیات هم چین تزی او پا رسمی دا لغواری چه پا دی پروژه که داخل شی، ممکن ده شرایط پی وزه که چه بیا پا دیر لری راتون که که افغانستان لری رو مشکلات سر مخامخ شی؟
بدون شک دا په اخر کې تاسو ووایئ چې ایتالیا د تړون له ووت، ماليزیا ووت، یو دوه درې نور هیوادونه په پاسیفیک او په شرقي اسیا کې دغه تړون راوتلي. په دې چې هغه تعزیرات او محدودیتونه چې مخصوص دي د چینایانو د شرایطو د تحمل پر اساس باندې موجود دي، یو چې دا هیوادونه اوس هم ځان په تکلیف دي پروژې نه، او ممکن دي نور هیوادونه دا راشي. په هر حالت د هر هیواد لپاره یو خپل ملي ګټې مهمې دي، نو طالبانو لپاره یا هر بهدار د افغانستان لپاره دا لازمه ده چې خپل ملي ګټو د سنجول پر اساس باندې دغه معاملو ته داخل شي. چینان په خپل سره دي، یو څو دي، یو څو څلوېستو هیوادو سره مختلف قراردادونه کوي، پرې چې د هر هیواد موقف، د هر هیواد هغه اغېزمنتوب، د هر هیواد هغه ضرورت، چین ته یا متقابل ضرورتونه د چین او د هیواد سره متفاوت دي. په دې خاطر مختلف قراردادونه وي، نو د هر هیواد مسؤولیت چارواکو لپاره دا لازم ده چې خپل منځ ملي ګټو ته وګوري، او یقین لرم چې په مجموع کې دا ارز کوم چې د دنیا د اقتصادي محدودیتونو د رفقولو لپاره دغه څه پروژې ډېرې ضروري دي، مګر د دې لپاره چې مختلفو هیوادو مختلفې ګټې او مختلف متقابل منافع موجودي، هغه باندې باید نګوشیشن وشي، هغه باندې باید دسکشن وشي، هغه باندې باید بحثونه وشي، او خپل دو جانبه ګټو ته په نظر کې نیولو سره باید په هغه توافق وشي. افغانستان لپاره دا اوس چې امکانات په افغانستان کې حداقل 50 میلیارد ډالر بودجه ضرورت دی چې دا باید ولګول شي. دې لپاره چې دغه کمربند په دې سیمه کې باید هغه شي عملی شي، نو دغه لپاره اوس طالبان دا پیسې نه لري، له کومه به یې کوي؟ خو یقین لرم چې چینایان به حاضر شي قرضې ورکړي، او دا قرضې به سبا ته چرخ هم بیرته ورکول کېږي. په شرایط کې دا باید طالبان باید ټول دا محاسبات وکړي. اما ځکه چې کوم چې تر هغې نه مهمه دا ده چې د محیط زیستي او د هغه د هغه اضرار چې محیط زیستي رسي یا د کلیو کورو ته رسي، په هغه خاطر هم باید دا دقیق محاسبات وشي. زه فکر نه کوم چې طالبانو سره به دا اوس دغه تخنیکي ظرفیتونه موجود وي. لپاره ضرورت دی چې دوی باید بنګلی متخصصین د غوړي افغان متخصصین چې متاسفانه ډېری اوس بهر کې دي زغون استفاده وشي، او دوی په دقت سره دا قرارداد امضا کړي. داسې نه شي چې لکه نور تاریخي قراردادونه د افغانستان سبا ته افغانستان په یو لوی جنجال کې پاتې شي، او موږ به لاغنه وته هم نشو، او د قرارداد شرایط ولې کوي هم نشو. چینان سره موږ دوه درې پروژې مخکې د جمهوریت په دوره کې هم درلوده، تاسو خبرې چې ملي ساینه پروژه و چینان بیرته فشار شو. د نفت د تولید شمال کې هم یو پروژه و چې متاسفانه چینان فشار شو. د دې چې په مخ قراردادو هلته ډېر په دقت سره د چینایانو سره امضا شوی و، مګر چینایان متاسفانه په د امنیت په نامه او په دې نامه دغه پروژې عملي نه کړې او بېرته په شا شو. اوس بېرته راغلي د طالبانو سره دا مذاکرات کوي، هم په عینک باندې، هم د شمال په نقش باندې، هم نورو پروژو باندې. نو دا ډېره ضروره ده چې هغه خپل هیئت چې مذاکراتي هیئت وي هغه باید ډېر تخنیکي کسان وي، ډېر ملي شخصیتونه وي، او د افغانستان په ګټو باندې ولاړ حالت باندې
فاروق صاحب ډیره مننه، کاکړ صاحب له تاسو هم مننه کوم، له لیدونکو او اوریدونکو هم منندوی یم چې د دې بحث تر دې برخې را سره وي. تر بیا مو خدای مان.